د امریکا غاګ دی وی نننی خبری خبرون سرټکی د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان ته د 1 میلیارډ او 120 میلیون ډالرو پور ورکولو هوکړه وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو مرکزی وزیر رانا ثناءالله د واکمنه مسلم لیگ نواز ګوند د مشرانو په سپکاوي او د هغوی په ځورولو د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف کارکوونکو ته د هغوی پر ضد د قانوني ګامونو اخیستلو او د هغوی د پاسپورټونو او شناختي کارډونو د بلاک کولو یا تړلو خبرداری ورکړی. د پاکستان پوځ ویلي د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان ضلع په دته خیل سیمه کې یې له ترهګرو سره په نښته کې شپږ نور ترهګر وژلي او د ترهګرو سره د ډزو په تبادله کې یې یو پاکستانی پوځي هم وژل شوی دی. تاکل شوی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن او د اسرائیلو وزیر اعظم لاپید د جولای پر 14مه یوه داسې ګډه موافقه لاسلیک کړي چې پکې به دواړو خواوې د اټومي وسلو له جوړولو څخه د ایران د منع کولو ژمنه کوي. د خبري خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل وسئ.
دا د امریکا غږ ډی وی خبری خپرونه ده او زه ستاسو ته په دې خپرونه کې هرکلی وایم. نن د پنجشنبې یا زیارت ورځ چې 14مه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لاس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. په دې خپرونې په وار شامل وو هیله لرو چې د دې خپرونې تر پایه راسره مل پاتې شئ. زه د لومړي رپورټ او موضوع ولورې ته چې د پاکستان د کورنیو چارو مرکزی وزیر رانا ثناءالله د واکمنه مسلم لیگ نواز ګوند مشرانو په سپکاوي او د هغوی په ځورولو د حکومت مخالفه ګوند تحریک انصاف کارکوونکو ته د هغوی پر ضد د قانوني ګامونو اخیستلو خبرداری ورکړی دی. په دې اړوند غواړو چې د سیمې څخه د ډیوي خبریال د ارشد حسین سره، البته پیر ولا شاه سره، وغږیږو چې زموږ سره د اسلام آباد څخه ملګری شوی دی. ستړي مه شئ، په خیر راغلی پیر ولا شاه صاحب.
ډیره مننه دي تاسو
پیر ولا شاه صاحب، که تاسو لګوندې د دغې تفصیل ورکوي چې دا کوم قانوني ګامونه دي چې د دوی پر ضد به اخیستل کیږي، د پاکستان د کورنیو چارو مرکزی وزیر رانا ثناءالله کومو ګامونو ته اشاره کړې ده؟
جی، تیر ورځ رانا ثناءالله یو ټویټ کړو او د پاره کې خبرداري ورکړو چې د مسلم لیگ، بلکې د ویلو د خپل واکمن ګوند چې کوم عہدیداران دي، کوم غړي دي، په هغه یې رد کړو. که ستاسو واسطه چرته راغله د پی ټی آی داسې غړو سره چې ستاسو سپکاوي کوي، تاسو زوروي، نو تاسو د هغې ویډیوګانې وباسئ او هغه د اف آی اے یعنی د پلټونو ادارې ته لیږي او موږ به یعنی حکومت به په هغې باندې قانوني کاروایي کوي. رانا ثناءالله دا خبره هم کړې وه چې قانوني کاروایو کې حکومت دام کولی شي چې یہ جی کم ککڑ کسان ہی داغی با شناختی کارڈ ہم تڑ لکھی گی، داغی با پاسپورٹ ہم تڑ لکھی گی. نن دیو شخصی ٹی وی سرا خبر کرے چکلا پدے حوالے سرا پاغبان نے نیو کوشوے چې شخصي ګاډونه او پاسپورټونه تړل چا یو ډېر انتهایي اقدام دی. نو هغه د خپل اقدام او دفاع کړې ده، د قانوني ګرځولې ده او رانا ثناءالله دا دریس پر کړی چې ملکی دستور خلکو ته آزادانه تګ راتګ ضمانت ورکوي او څوک هم په دې تګ راتګ کې او د هغه پر امن اوسېدو کې خلل اچوي نو حکومت به کاروایي کوي. او رانا ثناءالله دا دریس خپل کړی که د پی ټی آی کارکنان، یعنی هغه دا تور لګولی دی که د پی ټی آی کارکنان همدغه شانتي د خپلو سیاسي مخالفینو سپکاوی کوي، په ولسی ځایونو کې د هغې نه ګیرې اچوي، په ولسی ځایونو کې هغې ته د غل نه علاوه بل څه نه وایي او بې ځایه په هغې باندې الزامونه لګوي، نو حکومت به بیا هم په دې قانوني کاروایو باندې مجبور وي.
او پیر ولا شاه صاحب، مخالف ګوندونو لخوا یا خپله د تحریک انصاف ګوند لخوا کوم غبرګون تر دا دمه مخکې ته راغلی دی په دغو بیانونو باندې او که څنګه؟
دا یو څورو ځلواندی او واقع شوی و د مرکزی وزیر حسن اقبال چې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند هغه د شانتي او ولسي ژوند کې ولاړو ځان له ساغستل او د پی ټی آی ځینې غړو هغه ګیر کړو او هغه باندې نارې لګولې چې غل غلې ورته ویلو. هغه ډېر زیات هغه خبر چې هغه د هغې نه پس غبرګون مخې ته راغلو په ټولنیز رسنیو باندې او بیا دغه خلکو خو چا چناری د غول یغي مسر وخت به خود ته ریچ مشر د بخوانی وزیر اعظم عمران خان هغه د دې پیخي نه आवाज دفاع کړه و خو هغه دا ویلو چې اوسم دې گزاره کړه د پکاره چې سره د غل په ځای دې ته ډاکو ویلو زموږ د قانون په هانو سره خبرې شوې دي نو شاخور ایډوکیټ بیا دی وته ویلي دي چې کم رانا ثنا الله په خپل ټویټ کې الفنس مالکړي دی په دې باندې وایي چې په لویانو لپاره استعمال کړي خدا خبر راغی د رانا ثنا الله په ځای ګرځو تک را تک چې څنګه چا خلل نشي ټول او بے ځای سو بس دې نو چې سپکاوی نشي کولې او دا خبر هم شاخور کړي چې الکترونیکی جرمونو کم قانون دی یعنی پی کا داغه د لاندې حکومت او اف ای ای دا اختیار لري چې داسې کیسې پیښو کې چې کوم کار کسانی هغه ته هم دغه شان سزاګانې ورول شي. جی
پیر ولا شاسه باید د سپریم کورت اپ فیصلې کې کوم تازه داسې حال راغلی دی چې هغه تاسو د لیدونکو سره شریک کړي د تیر واکمنه ګوند تحریک انصاف ګوند په اړه ون چې کومه فیصله شوې ده.
جی بالکل ډیره مهمه فیصله دا فیصله خو اصل کې په 3 اپریل باندې راغله و لنډه فیصله واغه چې دا هغه وخت دي چې سپیکر قاسم سوری چې هغه د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان په ضد د بے باورۍ تحریک په دې اساس رد کړو چې دا غیر ملکی سازش دی چې په 3 اپریل باندې سپریم کورټ دا غیر قانوني ګرځول و خو تیر ورځې تفصیلی فیصله جاری کړي او د دې تفصیلی فیصلې وروسته نن خبری کانفرنس ته وینا کړې ده د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثنا الله او رانا ثنا الله دا ویلي دي چې په دې فیصله کې سپریم کورټ دا ویلي دي چې پارلمان غواړي چې د داسې قسمه غیر آئینی او غیر قانوني ګامونو مخنیوي وشي نو پکار ده چې د دې عقل په دې عقل سره تګلارې جوړت دي چې قانون سازي او کیسه سزاګانې ورکړي نو رانا ثنا الله په خبره حکومت د دې تشریح داسې غني چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د موجوده صدر عارف علوی او پخوانی چې کوم ډیپټی سپیکر د قاسم سوری د ذمہوار خلک جوړیږي او رانا ثنا الله دا ویلي غور کوي چې ذمہوار کوم کسانو د 3 اپریل د ګام نو هغه خلاف د غداري مقدمه او چلولي شي رانا ثنا الله ویلي چې هغه به د کابینې اخلي مرکزی کابینې نه خور سره دا مختده هم کړی دا چې د اسمبلی ماتولو کوم پریکړه کړې و او سپریم کورټ هغه غیر آئینی جام ګرځولو نو دغه اسمبلی ماتولو پریکړه چې کوم صدر عارف علوی کړې و ناس صدر نو هغه د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړي او بل مهمه خبره ده ده چې هم واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د سنټ غړي افنان الله نن په سنټ کې د صدر عارف علوی چې د واکمن تحریک انصاف ګوند په حمایت منتخب شو داغه د مواخذې لپاره یو تحریک هم وړاندې کړی دی. جی
سمه ده، ډیره زیاته مننه پیر ولا شاه صاحب چې راغلی زموږ سره په پروګرام کې مل شو یو دغه ټول تفصیل مو د لیدونکو سره شریک کړه. دې به خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې نور تفصيلات هم لرو چې د نورو موضوعاتو په اړوند یو غوړ استاد سره شریکو. دا مهال بیا هم زو د اسلام آباد څخه ولوري ته زموږ د دی وی خبريال او همکار ارشد حسین صاحب زموږ سره ملګری شوی دی. د هغوی سره به غږیږو چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان ته د 1 میلیارډ او 100 میلیون ډالر پور یا قرضې ورکولو هوکړه کړې ده. په دې اړوند غوړ تفصيل واخلو. سړی مو شي په خیر راغلی ارشد حسین صاحب. ارشد حسین صاحب سړی مو شي په خیر راغلی پروګرام ته. زموږ غږ درځي. ښه ارشد حسین نرازي نو نو موږ به ولوري ته ولاړ شو او بیا به هڅه بیرته د ټلیفون په لیک او څنګه چې تاسو وړاندې مو یادونه وکړه چې IMF لخوا پاکستان ته د پیسو ورکولو پرمختګ په داسې وخت کې شوی دی چې هیواد د بجلی، ګیس، خوراکي توکو او پټرولو د لوړو بیو قابو کولو د چیلنج سره مخ دی. په دې اړوند څېړونکو څه وایي چې IMF د خپل خودلي شرطونو سره سره بیا دا امکان هم څرګند کړی دی چې د دې پروګرام روانېدو سره به په پاکستان کې د ګرانۍ په چکه هم کیمرا شي. نو راځي د څېړونکو نظر هم واورو. احسان محمد خان په دې اړوند تاسو لپاره راپور تیار کړی دی. راځي چې په ګډه سره واورو.
د 2013 کال وروسته چې په پاکستان کې د ګرانۍ کچه د 13 کلونو په مقابله ډېره په تیزی لوړه شوې چې د دې سبب د روپۍ پرېوتې ارزښت تجارتي خساره او د افراطي زر کمې خودل کیږي. خو سړنکاران وایي دا وخت چې د پیسو نړیواله اداره پاکستان ته په پیسو ورکولو راضي شوې دا یو داسې پرمختګ دی چې ورسره د پاکستان اقتصاد ته د استحکام موندلو امکان پیدا شوی. د اقتصادي چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر مراج الحق وایي په عالمی منډی کې د ځنی شیانو نرخونه کمیدل او بیا پاکستان د IMF له خوا د پروګرام روانې د لوسره د غنی چې په راتلونکي د ګرانۍ کچا کمې دي شي
کوم چې IMF او د ګورنټ پاکستان چې کوم کلیم دی ګرانۍ چې یو خو د پی په قدر کې به کم سره به دای چې کم امپورټ بیل دی او کم د بهر نه چې کم شي نه موږ راوړو نو د هغه قیمتونه چې به استحکام یې هغه باندې شي واکېږي یا به کم شي واکېږي د هم تاسو خیال وکړئ نو پریوس کې چې کوم فائنانشل سټریس شو د ګورنمنت مخامخ نو هغه کې د ډېر کم نه راغی او ګورنمنت په سپدا چې پوزیشن کې راتلی شي چې هغه ګرانواله چې دی هغه طرف ته د هغه توجه راتلی شي.
روان کال د پاکستان قومي خزانه له کنزیومر پرایس انډیکس په اساس خودلې شمیرو تر مخه د اپریل په میاشت کې د کال په حساب د ګرانۍ د کچې زیاتوالی تر 12.4% رسیدل. د مارچ په میاشت کې 12.4% IMF لخوا پاکستان ته اقتصاد ګټه عمومي خو بیا د ګرانۍ قابو ساتلو د پاره به په مستقله توګه یو موثره تګلاره عملی کول هم وي.
د IMF د پروګرام د بحالې به مونږ ته پیدا داوي چې اعتماد به بحال شي او دلته چې کوم په مونږ کې یاره پیدا شوی دا یا په عوامو کې او یا د سریلانکا د خبره ځان د مثال ګرځوي هغه بار بار دوهراوي چې دا شګو نو کله د غیرې نه مونږ خلاص شو نو دا په کاروبار او په قیمتونو باندې ډېر اثر وکړ.
سړنکاران وایي یوازې د IMF له لوري د پیسو جاری کولو سره هر څو چې ګرانی نشي قابو کېدی خو بیا د IMF خودلې تګلاره عملي کول داسې دي چې د پاکستان اقتصاد ته ګټه ورکولی شي چې داسې کې بیا د ګرانۍ کچه هم کمېدو امکان دی. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
تاسو د احسان محمد خان څخه دغه ریپورت چې څېړنیز راپور دی او تاسو د څېړونکو خبرې هم واورید غواړو چې د دې په اړه تفصیل د ارشد حسین صاحب څخه واخلو چې زموږ سره د اسلام آباد څخه د ټلیفون په ملګري شوی. سلیم شوی، په خیر راغلی ارشد حسین صاحب. ډیره مننه. دغه کومه نوې پریکړه چې شوې ده د IMF له لوري که د دې په اړه لږ تفصیل تاسو د لیدونکو سره شریک کړئ.
جی بالکل، د خپل لیدونکو سره او ته ویم چې د پاکستان د IMF سره چې کومه لوزنامه د شپږ ارب ډالر د پور پروګرام په کال دوه هغه په دې وروستو کلونو کې بیا او د هغې را په دې خدانوي حکومت چې راغلی نو د لوزنامې لپاره حال یې کړی. نن د IMF د خوا چې کوم بیان جاري کړي شاغې کې ویلي شوي چې د پاکستان او د IMF ترمنځ د سټاف په کچه یا د چارواکو په کچه لوزنامه شوې ده او IMF د سټاف په کچه کومه چې لوزنامه شوې ده هغې کې دا ویلي شوي دي چې هغوی به پاکستان ته د پرام چې دین هغه به مشروط کړی دی د IMF چې کوم دی اگزیکټیو او فیصله باندې هغه سره مشروط کړی دی چې دا به هغه نه پخ چې دین مکمل بحالېږي. خو په دغه کې باندې دي چې د لوزنامې د سټاپ تک چې د لوزنامې وروسته به پاکستان ته تقریبا یو ارب او 10 کروڑ ډالر ملو شي او پاکستان چې دین دا به در یاد دا لوزنامه چې دنو دا به تقریبا 10 ارب ډالر ته رسي تر روان کال پورې به دا جاری وي او د دې لوزنامې نه پس چې دینو په پاکستان کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم دې ته ډېر یو هرکلی ویلی دی او ویلی دی چې له دې پس چې پاکستان کوم مشکل کې ګیر دی نو د دې لوزنامې سره به هغه پاکستان د اقتصادي مشکلاتو نه راوځي. بیا د دې تر څنګ د دغې د خزانه وزیر هم د دې هرکلی کړی دی او هغه ویلی دی چې دې نه پس چې کومه د پاکستان اقتصاد دونه هغه پسې یو خلاص روان شي. لوزنامې په اړه باندې زموږ د څېړونکو سره هم خبرې شوې دي چې په مارکیټ کې کوم اثر دونه پرون داسې چې کوم د خبرونه وګڼو چې د پاکستان او د IMF ترمنځ د لوز نامه کې دي شي نو پرون راځي چې پاکستان څنګه د ونډو بازار د سټاک ایکسچینج دغه ډېر پکې زه تر هغه کې رجحان لیدل کېده دغه شانتي نن سهار هم د کاروبار په پیل کې چې نو یو خرج سټاک ایکسچینج لیدل کېده نن پتا وګوره د روپې او د ډالر چې په پیر کې وړه د ډالر په مقابله کې تقریبا 3 روپې د یو نیم روپې د پاسه چې نو دا لاس تر وړنه کړی دا روپې مضبوط شوی دا مستحکم شوی دا او ډالر چې دی نو کله کاروبار باندې نو چې په 200 او پرون دا 210 نه برابر و نو دا د دې ښه اثرات ورزې دي بیا موږ د چېرن کو سره په دې والا خبرې کړې دي که تاسو اوس پښتنه لرئ نو معنا کولی شئ بیا
مخکې بالکل ارشد حسین صاحب چېرن کې په دې اړوند څه وایي چې آیا دغه فیصله یا دا هوکړه چې شوه دا او دغه پور چې پاکستان ته ورکول کیږي دا به د پاکستان لپاره ګټور تمام شي او که څنګه
بالکل من پټي اړه باندې د سیرم کو سره خبرې کړې دي چې په مارکیټ کې نن کومه دا یو خو سنتیمنټ سو ډالر او روپې او دا وندو د بازار نو پټي اړه باندې من دا سره خبرې کړې دي هغه دا ویلي دي چې را د ستاپ د کچې یوازې لوزنامو ولا پورا لوزنامه نه شوي خو د دې په مارکیټ باندې د پاکستان په اقتصاد باندې هغه یو ډېر اثرات دي خو اثرات یې غوړ غلي بل کېږي هغه وایي چې د دې سره دا یوازې نه چې د ایم ایف نه کومه پیسې پاکستان ته راشي دا و عرب ډالر تقریبا پاکستان ته دا اوس قسم بلو شي نو دې بس 4.2 عرب ډالر دي ته مکمل د ایم ایف له خوا بلو شي او دا به بل کال پورې ملایږي خو هغه وایي چې دې سره دا چې اوسې چې د پاکستان چې کوم د ډالر په مقابل کې د روپې نرخ کې چې روپې خپل ارزښت به له د تیرو یو هفته کې چې د ډالر خپل انتها ته رسیدلې و نو هغه وایي چې دې سره به دا رقم چې یا د تجارتي خساره ده یا د فارن ایکسچینج ریزرو چې موږ ته د خزانه کې مدارې کې یا هغه ذخیره ده دې سره هغه به هم مستحکم شي خو د دې بدل یو فائدې ده چې کوم نړیوال مارګ په پاکستان باندې اعتماد پیدا شي او هغه به هم پر اساس وختونو کې سیرون کې دا وایي چې هغه به د پاکستان سره قرض شین ډیولپمنټ بانک شي یا د ورلد بانک نو بانک شي او سیرون کې دا وایي چې به د پاکستان چې کوم ملګری هیوادونه هغه هم پاکستان ته مرستې قرضې ورکول ته دي
صحیح ډیر زیات مننه تاسو خو سین سیف چې راغلي او زموږ سره په دې پروګرام کې مل شوي او تفصیل مو دلی دی و سره اوسی زودا محل د وزیرستان ولوري ته چې د پاکستان په وزویلې دي د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان ضلع په دتخیل سیمه کې له ترهګرو سره په نخته کې شپږ ترهګر وژل دي او د ترهګرو سره د ډزو په تبادله کې یو پاکستانی پوځي هم وژل شوی دی له دې پیښې نه څو ساعته وړاندې هم د پاکستان په وز په شمالي وزیرستان کې د څلورو ترهګرو د وژلو داوا کړې وه راځي چې نور تفصیل د عدنان بیټنی څخه په دغه ریپورت کې واورو
د پاکستان سرکاري میډیا ریډیو پاکستان راپورټ تر مخه د پاکستان پوز مدواتو څنګه پرند شروع یې چهارشنبې پښپانه وخت ویلي امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان پر تخیل تحصیل سیمه کې د وسلوار د موجودیت کره استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وو چې په سیمه کې تر هغه پلان جوړه فی پوز ویلي کړه چې امنیتي عسکرو دوی پر ضد چپا وهله وسلوالو په دوی نثار ډزې پیل کړي او د وسلوالو په ډزو کې د خیبر قبایلي ضلع سره تړاو لرونکی 14 کلن لاسنیک اسلام الدین په نوم د پاکستان د پوز یو عسکر پکې وژل شوی پوز ویلي دي وسلوالو بریده پاکستانی پوځیانو هم غاښ ماته ځواب ویلی او د امنیتي ځواکونو سره ډزو په تبادله کې شپږ وسلوال وژل شوی دي پوز په بیان کې دعوا کړی چې د وژل شوي وسلوالو د قبضې څخه وسله او بارودي مواد ترلاسه شوي خو د پوز د دعوا نورو آزادو سرچینو څخه نه تایید شوي د پوز په وینا وژل شوي وسلوال په وروستیو کې ځواکونو بریدونو او ترهګرۍ په نورو پیښو کې ککړ پاتې شوي خو د پوز د دعوا نورو آزادو سرچینو تایید کړي او نه پوز رسنیو ته دغه دعوا څه ثبوت وړاندې کړی دی د پوز په بیان کې د وژل شوي وسلوالو په جنګلو حمله د ښکار کړی شوی خو په سیمه کې امنیتي سرچینو وایي صف امریکا ډیوا ته ویلي چې د وژل شوي کسانو تړاو د شمالي وزیرستان شورا حافظ ګلبهادر وسلواله ډلې سره وو تیر ورځ هم د پاکستان پوز د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د څلورو وسلوالو وژل کېدو دا فا کړې فا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج د وسلوالو پر ضد د تازه عملیات په داسې حال کې کړي چې په دې وروستیو کې په امنیتي عسکرو بریدونه او د هم خلکو هدفي وژنو پیښې پکې چټک شوې دي او ځایي خلک تر ضرب عذب عملیاتو وروسته د علاقې په امنیت پوښتنې راپورته کوي. وایي د اته کل وړاندې ضرب عذب پوځي عملیاتو وروسته د علاقې حالات اوس هم د تسلۍ وړ نه دي. د ملي جمهوري ګوند مشر او د پاکستان په پارلمان کې د شمالي وزیرستان د خلکو منتخب استاد محسن داور تیر د سه شنبه په ورځ د شمالي وزیرستان رزمک سیمه کې ولسی غونډه ته په وینا کې ویلي د خاورې د جنگ نوی منصوبې راوړل شوی او قبایلی سیمه او په ځنګړي ډول وزیرستان بیا نه امنیت اسپارل کې شي. هغه ویل د پارلمان د لارې په دې هرڅه د ملک حکومتي او پوځي چارواکي خبر کړي دي خو د دوی دغه خبره نه اوریدل کې شي. هغه ویل د جنگ د نوی منصوبې نه څوک هم محفوظ نه دي او دا به د ملک ګډ ګډ تر شي. د پاکستان حکومت او پوز بیا بیا د دریس خپل کړی چې ترهګری په وړاندې ژوندۍ او په ملک کې د نن د ترهګری اجازه چاته نه ورکوي. محسن داور د خبرې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ مذاکرات روان دي او تیر اوري د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د راکونو غزول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات او رسمي منځوري هم ورکړې ده.
ری وی ګران ولیدونکو او وریدونکو خبرونه داوام لري او په خبرونه کې نور مهمه سیمایي ریپوال راپورونه لرو چې تاسو سره به شامل وو. هله لرو چې تر پای را سره مل پاتې شي. زه بیا هم د پاکستان ولوري ته چیرې چې په ټولنیزو رسنیو زیاتره خلک د پاکستان پر ریاست او عدالتي نظام باندې نیوکې کوي چې ولې په یو ریاست کې د یو شان مقدمو سره مخ. یوټیوبر عمران استازه یو د پارلمان یو منتخب غړی دی. دا سویم اختر دی چې په زندان یا بند کې تیروي. د ام ان ا علي وزیر په کیس کې د هغه د وکیل قادر خان ایجوکیټ نه په دیړه لوی پښتونخوا کې چې کوربای نصر الله خان وو پښتني شوبې دي. راځي چې دغه ټول معلومات او تفصيلات په ګډه سره وګورو او واورو.
وزیر یو زمانه چې تقریبا دوه میاشتې وشو چې مالا به تاریخ باندې تاریخ راکړي. دا د چې دوه کال وشو تقریبا دوه کال کېدونکي دي سرلک دوه درې میاشتې کم. علی وزیر په جیل کې دی هغه تنه ضمانت ورکوي. دین وړاندې هائی کورټ آف سین چیف جسټس یو ورسره بل جج ډیویژنل بینچ ورته ویل شي دوه ججانو هغه د علی وزیر چړمبنې ضمانت چې کومو هغه چې مسترد کو نو درې میاشتې هغه ځنډول. دا ټوټل غیر قانوني کار دی او کیږي. او چې کله چیف جسټس په خپل داسې کار وکړي نو لاندې عدالت چې دی هغه هم دغه بیا هغه په دې خبره پوهی چې یاره ما ضمانت د دې سو تپوس نشي کولای.
وکیل صاحب څنګه تاسو خبر د اسمبلی سیشن او راغلی د قومي اسمبلی ممبر دی د بجټ سیشن ته بیا راجا پرویز اشرف چې کوم د قومي اسمبلی سپیکر دی هغه د آرډر جاری کړو. دا حکم او کوچ هغه د براشي سیشن ته راشي غوښتنه کړې و خو هغه علي وزیر بیا ران د کراچۍ نه اسلام آباد ته راونه رسید. وجه سوا
وجه دا و چې ګوره تقریبا لس میاشتې مخکې ما یو درخواست عدالت ته ورکړو چې د علي وزیر سره د عمله درد دی تکلیف دی وتا و درې دی نشي ډېر د دې علاج ورکړی شي. لس میاشتو پورې دیوسه علاج نه کو. بیا اچانک چې څنګه اسمبلی نه د پروډکشن آرډر راغی نو فورن هسپتال ته بوتلو او هسپتال هم فیډرل ګورمنټ هسپتال جینا هسپتال ته بوتلو. هلته کې چې کوم د ډاکټرانو هغه باډي لینګویج هغې نه مونږ ته پته ولګېده چې دی سول غواړي سرٹیفکیٹ ورکو چې بھائی دے دا سفر قابل نہ دے. نو صرف اور صرف وجہ دا و چہرہ دے د اسمبلی سیکشن کے شرکت ونه کړی.
کله چې د عمران خان صاحب حکومت بلاړو د عدم اعتماد راغې شهباز شریف صاحب وزیر اعظم شو بیا په دغه کې راجا پرویز اشرف صاحب سپیکر علي وزیر خپل وینا کوله پا کې دا خبر راغې وکړل چې په نست یونیورسيټي کې علمس کې بیا په بلاول بټو زرداری نوم یاد کړ د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نوم یاد کړ چې هغه پښتنه کړې و د پاکستان د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوانه هغه ویل چې علي وزیر د معافي وغواړي یا فوج سره پزمکه باندې مسله ده خو مختلف جوابونه ورکړو. نو هغه ویل چې بیا کدا یو کس حکومت چلی یا دا نظام چلی یا عدالت چلی نو بیا عدالتونو سره پاره دي پولیس سره پاره دي. علي وزیر په اسمبلی کې وینا ده په یوټیوب باندې په ارس باندې موجود ده. نو آیا تاسو ګورئ چې د علي وزیر په کیس کې په عدالتونو باندې د سپټ زور هم شته؟
پټ نخ کار زور دی جی. په اسمبلی په سیشن کې د پاکستان د پوز جرنیل وای چې د زمونږ نه معافي وغواړي. نو هلته کې څوک داسې نو چې تپوسې ته کړی چې جنټلمن اخر ته یې څوک چې ته دا خبره کړې او تا څنګه دا سړی دا خبره تا څنګه وکړه
صحیح.
نو دا خو دا خبره ده. نو دا خو خبره کارا باندی دی دا کارونا کئی پٹا پنا خبر خونا دا دی کہ بالکل سفا سفا وای چی بھائی سنگ منگ وایو آگا سیوا کی
ها تاسو غنی پخپل په قانون په هاي به وکیل لیډر اوبر مشو تجربه لري مخکې مهم کې سونه راغلي خو تاسو غنی چې علي وزیر په کیس کې به انصاف وو شی او کوو بنشي او کوو نشي نو وجوهات به څوي
نو وجوهات خو چې څنګه موږ تاسو خبر وکړو نو وجوهات خو مقدي چې د پاکستان چې کم طاقتور خلک ته غدا نه غواړي او وزګور چې سکیږي کنه نو خبر ادا دے چھے کیس سے بنیاد خوشتا نا لگڑو منے کیس بے در تزوب ہے ما غا دیو اب آگورا زمان جرہ پا انویسٹیگیشن آفیسر باندے وشوا نو دا خون خبر ابا کدام خطر آلا چھے دوی پا FIR کی وائی چھے منگا دا غی FIR ترجمہ وکڑا و دا غی نپس پا دے باندے منگا FIR درشو نو چھے کل پی جرہ وشو نو آغا ترجمہ دوشتا نا دا سرا دا غی دا FIR دا درش کے دون شپک میں اشتے پس بیا دا غی ترجمہ کی گی او خون خبر ادا دے چھے یو ترجمہ کئی پا یو ہیڈ کانسٹیبل دے ایس آئی آگا ترجمہ کئی او بلا ترجمہ چھے دا آگا دا پختو اکیڈمی ڈائریکٹر کئی نو زو اس دے وقت کی ماں سر آگشتا نا انہیں پتے سکرین خوئے شو نو آگا چھتا سو گو رہے دا آگے آگا کم سکرپٹ چھے کم دا آگے آگا دا غیر آئیس دے شوئے دے اور ٹرانسلیشن چھے کم دا پختو نو اردو شوئے دے نو تاسو یقین ہو کئی چاہے چکم ایس آئی چکم سائی کے ڈاٹ لگو لے الٹا ڈاٹ تے چکر چرتا اگر کاما لگو لے الٹا کاما لگے دلے چرتا کی چاگا ایس پی مثال یہ ورڈ دے ایس پی دا انگریزے اگے پا انگریزے کی لکھ لے نو دا اگا دا پروفیسر سے پا ٹرانسلیشن کی ما دے ڈی ٹو کاپی دا سیم ٹو سیم کہ
صحیح
تو دیکھ کے خوش ٹائم دو رائے نشتا
ڈیرہ جاتا مننن کو قادر خان ٹکٹ سے دو وخر کولو یو جہان مننن
ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري غواړو چې د سیمې سره تړاو لرونکي یو بل مهمه موضوع په اړوند تاسو سره تازه معلومات او تفصیل شریک کو چې په وروستیو کې تاسو هم پوهیږئ چې په سیمه کې په بیلابیلو برخو کې په خیبر پختونخوا کې په بلوچستان کې په بیلابیلو سیمو کې بارانونو او همدارنګه سیلابونو ګڼ شمېر زیانونه رسولي دي چې ځاني هم دي او مالی هم دي نو غواړو چې د بلوچستان حال سره په خبرونه کې شامل کو زموږ سره د کوټې څخه ملګری شوې د زموږ خبريال او همکار حفیظ الله ستوری شیرانی صاحب سړي مشه په خیر اخلي شیرانی صاحب
په خیرونه تاسو ته د ډیو اوریدونکو ته سلامونه وایي
وعلیکم السلام شیرانی صاحب که تاسو د بلوچستان حال شریکي د بارانونو څه صورت حال دی او د دې ترڅنګ سیلابونو سیلاب ځپلو سره کوم مرستې تر اوسه رسیدلې دي او د ځاني او مالی زیانونو حال څه دی
بلی دا په بلوچستان کې د وسی یا د پشکان د بارانونو چې د جولای د میاشتې د درې میاشتې څخه پیل شوی دی او د بلوچستان تر نوې سلنه زیاته برخو کې دغه بارانونه په بیلابیلو وختونو په بیلابیلو سیمو کې اورېدلې دي د پی ډی ایم ای د یادتي چې کومه د آفت په وخت کې د مرستې اداره ده پی ډی ایم ای د هغې رپورټ دی چې په ټول بلوچستان کې د کورونو د اوبو د سیلابونو او د د د د دې لامل څخه چې د کورونو د نړیدلو لامل څخه چې تر نن ورځې پورې په ټول بلوچستان کې دوی وایي چې یو کم او یا تنه مړه شوي دي چې په دې کې زنانې او ماشومان هم دي او آزاد رپورټونه چې دي یا موږ په ځینو رپورټونو کار کړی دی دا هغوی شمېر اتیا ته نږدې دی د مړو شمېر او په دې کې 50 تنه ټپیان شوي دي په ټول بلوچستان کې د پی ډی ایم ای رپورټ کې چې زر کورونه نړیدلې دي او د دې ترڅنګ درې تنه لا هم ورکتي د هغوی پلټنې روانې دي بیا لدې علاوه د حکومت له خوا څخه په ټول بلوچستان کې د ماده 1440 یو آئینی ماده ده دا لګول شوې ده چې په ټولو پکلکونو د اوبو ته نږدې سیمو کې د خلکو پر غونډو پر میلو باندې پابندي لګېدلې ده. لدې علاوه د بلوچستان حکومت دا دعوه لري چې ټول بلوچستان کې له بارانونو څخه په اربونو روپیو د زراعت کښت کروندې په هغه کې دوی ته تاوان رسیدلی دی. د بلوچستان خلکو ته ځکه دوی د پاکستان له مرکزي حکومت څخه د 50 ارب روپو مرسته غوښتې ده.
او د دې ترڅنګ راتلونکي موسم څنګه ښکاری؟ آیا تاسو په دې اړه هم معلومات ترلاسه کړي دي چې راتلونکي ورځو کې به دغه حالت څنګه وي؟
بلی لمړی خبر دا ده چې د بلوچستان په کلاسي فلا پشین جو کمردین او نورې سیمې پی ډی ایم وای چې په بلوچستان کې دا چې زیات اغیزمنې شوې ده. د دې ترڅنګ دغه د ډیوا اوریدونکو ته د ټول پاکستان حال هم وایي. په ټول پاکستان کې دغه د پشکال یا د وچې بارانونو چې دي دا دوام لري. د پاکستان د ان ډی ایم ای نېشنل ډیزاستر مینجمنت اتارټي رپورت دی چې دا په څو د 11 جولای باندې دوی ورکړې دي. په پاکستان کې دوی 30 کسان مړه شوي دي. په پښتونخوا کې 40 کسان مړه دي. په چین ایالت کې 80 مړه دي. په پنجاب کې 30 تنظیم مړه دي. په ټول پاکستان کې دوی یو کم 50 کسان یاد دي چې دا مړه شوي دي چې پکې یو نیمه ماشومان او زنانې هم شامل دي. او د دې ترڅنګ زیات تاوانونه چې کومه په پاکستان کې شوي دي د موسمیاتو محکمه وایي چې د بارانونو دغه لړۍ به تر روانو 48 غنټو پورې لا هم امکان لري چې په بلابلو سیمو کې دغه ورې خدا وخت ټول د حکومت څخه چې ویره شو د سوي غدا چې په ټول بلوچستان کې کوم د اوبو دی مونږ دی هغه د کسوي دی د هغوی ویره د چا دی مونږ ما چې تر دې وړاندې هم په داتې روښوش کو چې د بلوچستان په بلابلو سیمو کې تر اته زیات دی مونږ ما چې وی دی همدغه چې دوی زیاتره دی مونږ شي ادبي چې هغه ما چې دوی ته نږدې دي چې کومي ورته نږدې سیمې دی آبادی دی هغوی ته وخوندې سیمو ته د لږدولو حکم کړی دی. یو دا ویل دي چې خلک خوندې سیمو ته ولاړ شي ولې ویره دا چې مونه ما چې دا بدوی انساني زیان سره مخ شي. دا وخت انساني زیان سره سره د بلوچستان د کښت کروندې په مټ کې د بلوچستان اوسیدونکو ته یو پاته کډوري کورونه نړیدلې دي خراب شوی دي. خو بلې خوا د دوی کوم زراعت ته هغه هم تباه شوی دی. حکومت وایي چې د اوړو اوړه چې دي دا خراب شوی دي. د خلکو غنم خراب شوی دي. سیبونه انګور پیاز باغونه او د خرماو باغونه خراب شوی دي ځکه دوی له مرکزی حکومت څخه د 10000 خیمو د دې له سوزرو خیمو او هم د 15 ارب اروپو د مرستې غوښتنه کړې ده.
ډېر زیاته مننه شیرانی صاحب چې زموږ سره مل شوي په دې خبرونه کې. د دې ویګرانو لیدونکو او ویدونکو د مهال بیا هم په همدې اړوند غواړو چې یو ریپورت ولوري تر لاشو تاسو واوریدل چې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې هم تیز بارانونو یا د پشکال بارانونو د عمل ځاني او مالی زیانونه رسیدلی دي. خو د دې سره سره کروندګرو فصلونو او څاربو ته هم زیانونه اوختی دي. خو د صوبایي حکومت چارواکي وایي چې د قدرتي آفتونو نه اغیزمنو کروندګرو ته به مالیه یا ټکس معاف کړي. راځي چې تفصیلي د ملک وقاص په راپور کې وګورو.
د خیبر پختونخوا په مردان، نوخار او صوابه کې د شو بارانونو لوجه د کروندګرو سارووتا جاني او بوساړو د سبزیانو تماکو او جوارو فصلونو ته مالی زیان اړولې دي. د صوابه ضلع کروندګرو ډیو نیوز ته د پشکال د بارانونو نه د شوې زیانونو حال بیان کړو او وی ویل بارانونو نه یوازې ودانې ړنګې کړې دي بلکې سارو او فصلونو ته هم زیان اړولې دي.
نو په کلي کې زمونږ فصلونه وو سبزی وی داسي او دغه ازاینه غټول کلی سره غټول خراب کړي. هغه کوم نقصان کړی دیوالونه قرضولې دي آبادی تر ادن نشوي دیوالونه کوټو آبادو دیوالونه ټول کړې کړي
صاحب اون ته بس وبرالې هغه سارو تر وخته سارو لنډ وغه شپک چې کم دنه پکې ضایع شو او ترېم پکې قابو کړنه دونه غوسونه وتل یو پکې لال ک درو په پته نه پوه شي چې نه لای وړل لکه څو وړل هغه نه مان زمنګ په کوټو کې خراب شو. تماکوم چې کوم خپلې په هغه کوټې را بېګل کله شان شې نه دی ډېری دی لاندې نه متځي هغه نور ارس یو طرف ته قدم دا بوساړی دي دا سارو خوراکو د په دې وم گزاره کول نه هغه په وبو کې تاسو وکتل چې ډوبه ولاړې دي چې کمی پاتې هغه ته مو بخته لې ښاښ وي.
د د کروندګرو د استادو د وینا تر مخه د زمیدارو د شوي زیانونو په اړه لا تر اوسه ضلعي انتظامیه جاج نه دی اغستی. د ثوابه تحصیل د کسان بورډ صدر وایي کروندګرو د ړوندې نه د ګرانې نه اغېزمن شوي وو او اوس قدرتي افتونو نور هم وغورځول، نو باید چې حکومت دې ورسره په مالي توګه مالی مرستې وکړي.
چې کوم تخمونه زمیدار واچولې دي په 2500 روپۍ پاکټو، هغه ار څه غرق شو، هغې سره په 12000 روپۍ باندې ډی پی سره هغه هم غرق شو، په 3000 روپۍ باندې د ګنټا یوې دره ټریکټر هغه هم لاړ، هغه ار څه غرق شو. بل چې دا کم شوی فصل دی، دی له منګه چې کومې سری بیا قرض راوړې دی ګلۍ والو نه وروسته هغې سره گزاره حال وکړو، د پاسه په بیا دا نیز باران نه تقریبا په ار پټي کې مخامخ تاسو د کاري سلور سلور او 15 درې درې فوټه اوبه ولاړې دي. یو دا ځای نه چې مکمل د علاقه پورا کچه کوټې پکې غرق دي.
د موسمیاتو محکمې چارواکو په ثوابه 400 او نوهار کې د نورو بارانونو ورېدو هم خبرداري ورکړې دي. د محکمې ډایرکټر ویلې دي پر روانو دوه ورځو کې به نور تیز بارانونه ورېږي او باید چې سرکاري محکمې دې چمتو اوسېږي.
دا چونکه په شکل موسم کې دغه سه بارانونه پهله هم شوې دي، وړاندې هم داسې بارانونه بکیدو، او کدا ټوټل باران چې وګوري نو اوس هم دا کم لانګ ټرم ایوریج دی، موږ سره ورته نارمل وایو، دا غینه اوس هم دا بارانونه کم دي. یا هغه د میاشتې ټوټل مقدار چې راوخلې هغه حساب سره دا بارانونه یا کم دي. او را روانو یو دوه ورځو کې د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې چې دی دا باران امکان ده. په دې کې چې دی د ډی ای خان نواخل تر دیر وسه کمې علاقې چې راځي په دوه ټولو کې بس دی، نو انشاءالله د وقفې وقفې سره باران امکان ده.
د جولای په 12مه د قومي اسمبلی غړي اسد قیصر ویلی وو چې وزیر اعلی محمود خان ته یې درخواست کړې ده چې زپلې شوی کروندګرو ته د مالیه او بخلی شي، او زردا چې صوبایي حکومت به په دې اړه یو اعلامیه جاری کړي، خو تر دې دمه هیڅ قسمه اعلان نه دی کړی شوی. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، ثوابے.
وی او ای دیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساتا پر ڈش اینٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹیلیویژن تولا او بے طرف خبرونا باسونا او چیڑنے کتلے او اوریدلے شئی
دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلیریش ساتا
حالزود نړیوال رپورټ ولوري ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د منځنی ختیځ لومړی سفر کې په زیاتره خبرې اترې چې دی، هغه په تیلو، قیمتونو، ایران سره اټومي مایده او همداراز په سیمه ایز ثبات باندې کیږي. خو د حقونو فعالین وایي چې د خبریالانو جمال خاشقجي او د شیرین ابو اقلیه د وژنو موضوعات باندې هم خبرې کیدای شي. د وی او ای د ریپورټونو خلاصه تاسو ته زموږ همکار سمینه احسن په خپل راپور کې وړاندې کړي.
صدر بایدن د منځنی ختیځ د پاره خپل لومړنی سفر د شروع د ورځې نه تل ابیب نه د اسرائیل د پاره د مضبوطو باورونو سره شروع کړو.
موږ د اسرائیل د دفاع لپاره د امریکا نه ماتېدونکې ژمنه بیا را تازه کړه. په دې کې له اسرائیل سره د نړۍ تر ټولو بهترین دفاعي نظام کې ملګرتیا هم شامل ده.
بایدن ته د آیرن دوم او آیرن بیم په نوم هغه میزایل دفاعي نظامونه هم اوښودل شول چې امریکا پکې د بلیونونو ډالرو مرسته کړي. واشنگتن اسرائیل په دې هم هڅوي چې ایران ته پیغام لیږلو لپاره اسرائیل ته خپل دفاعي صلاحیتونه د عرب گاونډیانو سره شریکول پکار دي. د اسرائیل ټلویزیون سره په خبرو کې بایدن دا هم وویل چې د ایران پر ضد د طاقت استعمال به اخیری حل وي، او تر څو چې بایدن هلته موجود دی اسرائیل هم غواړي د عرب ملکونو سره جوړ تعلقات جوړ کړي شي.
We will discuss building a new
Mumba the Ibrahim Accord aw the Najaf Wandi Parana ki the manzani khatiz the mulkun sara the iqtisad aw the amniyat ta para the navi adani pa jodawulo khabari kaw Mumba the Iran the atomic program makhani wulo da para the yow mazboot alami itlaf ta taza kawulo pa sar hum khabari kaw.
Balkhwa pa gharbi ghala aw ghaza patai ki in khate haqa shanti rawani di. فلسطینی علاقې د 1948 تم نه د اسرائیل په قبضه کې دي.
فلسطین مسله د پام غورځول شوې ده او زیاتره توجه په دې ده چې د فلسطین د خپلواکۍ پر سر دی د اسرائیل او د عرب گاونډي هیوادونو ترمنځ اقتصادي روابط جوړ کړي شي.
صدر بایدن بعد د جمعې په ورځ د فلسطینی مشرانو سره هم اینی او خپل دوه ریاستي حل به بیا تکراروي.
زما په نظر دا په راتلونکي کې د اسرائیل او فلسطینیانو د ازادۍ، خوشحالۍ او جمهوریت لپاره یو شان ګټور خبره ده.
خو د سعودي شاهزاده محمد بن سلمان سره د بایدن ملاقات د نیوکو سره مخ دی. ځینې خلک ورته د انساني حقونو فعالینو دپاره په مخ سپېړه هم وایي.
صدر بایدن دا ښیي چې لکه بشري حقونه هیڅ نه دي او د نورو نتایجو ترلاسه کولو لپاره په دې باندې لیندین هم کېدای شي. دا هغه فکر ردوي چې په یوکرین د حملې نه وروسته صدر بایدن خولی و.
د بایدن لپاره یو بل لوی چیلنج د فلسطینی امریکنۍ خبریالې شیرین ابو اقلی په یو لسمه مې په غربي غاړه د اسرایلی چاپې په موقع وجنه هم ده. د هغې کورنۍ په یروشلم کې د بایدن سره ملاقات هم غوښتلو. د امریکا خارجه وزارت تر دې هم ویلي د هغې د مرګ سبب د اسرایل ډزې کېدای شي، خو دا یې نه ویلي چې دا ډزې ارادي وي. څېړنکاران وایي د منځني ختیځ لپاره د بایدن سفر د صدر په حیثیت د هغه لپاره لږ ګران دی، ځکه چې په هر یو ملاقات باندې حقونو د فعالینو نظر وي او هر یوې خبرې ته به غوږ نیولی وي. سمینا احسن، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډی سی.
د وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، دا مهال یو بل مهمه مسلې اولوري ته ځو. تاسو به هم د سریلانکا خبرونه اوریدلی وی لیدلی وی. دا مهال په هیواد کې اقتصادي کړکیچ او لاریونونه، مظاهرې، دغه ټول حالت دوام لري. غواړو چې حال یې واخلو د محمد اکرام صاحب څخه چې زموږ سره ملګری شوی دی، زموږ همکار. سړی مشه په خیر راغلی محمد اکرام صاحب. ډیر مننه
شهید
اکرام صاحب، سریلانکا دا وخت څومره اقتصادي ستونزو سره مخ دی؟
منځ شهید، یقینا سریلانکا دا وخت اندازه تاسو دینه لګولای شي چې هلته د ملک صدر استعفا ورکړي، خلک په لوګلو قطارونو کې د ګینټو پورې ولاړ وي. کورونا وایرس او پنلیواله کچا ګرانۍ سریلانکا اقتصاد په تباہی سره مخ کړی دی. خو د دې ملک اقتصاد او خراب حالات دا د دین وړاندې شروع شو. والسی جرنل چې د امریکای وتل ورسونه دا غي یو رپورټ وایي چې د سریلانکا ځینې چارواکو د خراب اقتصادي حالاتو نه د ملک سولو لپاره د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د وړاندې نه ویلو چې دی د حقي نه قرض واخلي. او دا وخت دا تقریبا د دیر د 15 ارب ډالره قرضونه دي چې دا وخت سریلانکا د دې د بوج لاندې دی. او دا اولنې ځل دی د 1999 دا هڅه چې بحر الکاهل په غاړه باندې کوم ایشیایي ملکونه دي، په هغه کې یو ملک هغه د قرضونو قسط واپس کولو کې ناکامه شوی دی. 1999 چې پاکستان ډیفالټ شوی و چې خپل قرض د هغې یو قسط واپس.
اکرام صاحب، خپل د سریلانکا حکومت څنګه د داسې لویو اقتصادي ستونزو سره مخ شو؟
یقینا دوی باندې د ډیر وخت راهسي د قرضونو بوج روان، او په دې چې په خپل باندې څو ورځې وړاندې د بدرو میاشتو لپاره د سریلانکا چې د خزانه کم وزیر پاتې شوی د ناغه په خپل داغونم دی علي صابری دی ویلو چې په دې ردوی چې دی د خپل محدود بهرنۍ زر مبادله ذخیره استعمال کړي وي او د خپل بهرنۍ قرضونو واپس کولو لپاره دی ریسټرکچرینګ کړي وي. ریسټرکچرینګ دی چې تا کوم قرضونه اخیستي وي هغه باندې بیا خبرې وکړي چې تا د چانه قرضونه اخیستي وي او هغه قسطونه درته آسان کړي، ځنې پیسې درته معاف کړي. تا ویل ولزم کړي دوی چې کم دی نو دا هغه وخت پورې دا قسطونه د قرضونو ورکول چې پیسې ورسره بالکل ختم شي. دی اوس د INF سره خبرې اترې کوي، خو دی وایي چې مخکې دی لدا تک پکارو. دا وخت چې کوم لکه پیرس کلب دی، دا یو ډیر مشهور کلب دی په دې کې امریکا، فرانس، جرمنی او ډیر لوی دویش ملکونه شامل دي. هغوی چې کله پیسې چاله ورکړي دغه ملک بیا پیسې واپس کولو کې د مشکلاتو سره مخ شي، نو بیا ورسره په ریسټرکچرینګ خبرې شروع کړي چې یاره ته نشو ورکولی دا پیسې، لازم تا سره بیرته خبرې شروع کړو. ستا چې کوم آمدن دی د هغې مطابق ته پیسې راکوه. په دې کې ډیر ملکونه چې چا پیسې ورکړي وي هغې پکې ځینې پیسې په ځان ومني، یعنی پیسې ورته راکمې چې دا خیر دی ځینې بوج به په ما راشي، ځینې بوج به په تا باندې راشي او دا پیسې واپس کړه. خو د دوی حالات د هغې نه بدل دي. وی ډېر پیسې د چین نه واغستلې خو شاتل درې بلیون ډالر هغه دوی د چین نه واخستلې نو هغه پیسو ملا اوسو واپس کولو پته نه لګي چې هغه د سمولو نامو لاندې شوي دي او هغه پیسې به څنګه
واخلي. تاسو څنګه چې وویل چې سریلانکا ته د چین بانکونو قرضې ورکړي دي، آیا چین به د سریلانکا سره د قرضو بیا واپس کولو کې کومې اسانۍ راولي، او څنګه چې IMF او یا پاریس کلب کوي چې د نړۍ یو شمیر ملکونو سره کړی دي؟
دا ډېر ګران ښکاري ځکه چې چین اکثر غیر روایتي طریقې خپلوي، ان ارتوډاکس، او غربي ملکونه خو دغه د لسیزو راهیسې د دې ملکونو سره لولنامې کوي، ریسټرکچرینګ کوي، خو چین د دې پروا نه کوي. چین اکثر چې کومې قرضې ورکړي وي په هغه کې ماسکول نشته دی، دا قرضې دی واپس بیرته چې دی وای کوم موږ در سره کومه لوزنامه کړې وه موږ به هم هغه عمر پیسې راکړي. دی د چین اکثر همدا وي چې چین ورته موده سیوا کوي، د موده سیوا کولو سره دا شي چې قرضې لږې وړې شي، ټیسټونه سیوا شي، خو چین تر اوسه پورې هغوی دفاع داسې کوم جواب هم نه دی راغلی. دی وایي چې موږ به د سریلانکا سره په دې باندې هر څه خبرې کوو، موږ ور سره مرسته هم کوو، خو تر اوسه پورې د هغوی لخوا داسې څه نه دي راغلي. خو چې کوم تیر وختونه دي د هغوی مخکې کوم حالات دي، هغې کې دا ښکاري چې هغوی ځینې خپلې قرضې هغه نه معاف کړي.
ډېره زیاته مننه اکرام صاحب، تاسو ته ښه شېبې. زوده بل مهمه سیمه ایز ریپورت ولوري ته د افغان میرمنو د حقونو لپاره کارکونکو وایي چې د افغانستان په نړیوا کټولنه کې میرمنې د وړاندې نه د محدودیتونو سره مخ دي، کوم چې د طالبانو د راتګ وروسته نور هم زیات شوې دي. دوی وایي د وو محدودیتونو لامل میرمنې د ذهني فشار سره هم مخ کیږي. د نفسیاتو ماهرین وایي چې دغه ذهني فشارونه په میرمنو کې بیل ډول ناروغیو سبب ګرځي، چې لامل یې زیاتره میرمنې خپل ځانونه هم وژني یا ځان وژني کوي. راځي چې تفصیل یې واورو د پیښور څخه د ډیوی خبریال عبدالرزاق په دغه راپور کې.
د مطبوعاتي راپورونو تر مخه په افغانستان کې د سړو په پرتله د میرمنو د ځانونو وجلو شرسي واده. د خزو د حقونو لپاره کارکونکو وایي چې افغان میرمنې د لواندې څخه په دې نروا کټولنه کې د یو شمیر محدودیتونو سره مخ وي، کوم چې د طالبانو واکمن کې دروستو نور هم سیوا شوې دي، چې له عملی د افغان میرمنو په ستونزو کې زیاتواله راغلي.
یا هغه میرمنې چې په ټولنه کې وي اوس په کورونو کې کینول کېږي، ځکه دوی ته په کافي اندازه باندې پخوا هم فرصتونه نه وه، اوس چې بیخي کلن دی د کار کولو څخه منع شوي دي، نو طبعا دوی د ذهني فشار سره مخ کېږي، ځکه د هرې یوې نجلۍ یا هرې یوه میرمنه چې بیروني وظیفه ترسره کوله د کورنۍ ملاتړ یې کوو، په مالي لحاظ باندې اوس ډېری کورنۍ د خپلو یعنی ښځو یې مالي ملاتړ کوو، نو کله چې هغوی په کور باندې سي واخین هم د ماشومانو یا د کورنۍ ستونزې را مخته کېږي، په کور کې جنګ جګړې رامنځته کېږي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کونسل روستنی غونډې په محل د افغانستان د پارلیمان په خواني غړي فوزیا کوفي ویلي چې د ذهني فشار او د فرصت د نشوالي له امله روزانه یو یا دوه افغان میرمنې ځانونه وجني. په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ را پدی خو د منځنۍ درجه د سکولونو جنکو ته د تعلیم ترلاسه کولو اجازه نه د ورکړې شوی. طالبان وای چې په دې اړه یو شرعي تګلارې جوړولې شي. افغان طالبانو د محرم پرتا د میرمنو په لری سفر کول هم بندیز لګولې دي. د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده د مې په میاش کې امر کړي چې میرمنې باید عموما په کور پاتې شي او که بهر ته ځینو په کار د چي مکمل حجاب وکړي. په افغانستان کې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت د ټلویزیون چینلو ته ویلي پریزنټران چې د ټلویزیون په پرده راخکار کیږي باید مخونه پټوي. د طالبانو له خوا په میرمنو لګولې شو محدودیتونو ته د هواد دننه او په نړیواله کچه پراخه خبرګونونه خوده لې شوې.
کله کله چاته د چا حقوق چې نه ملاویږي هغه مختلف قسمه نفسیاتي بیماریاں نشي وی هغه تکيږي پاکه مت ډیپریشن وایو پاکه مت بای پولر افیکټ ډیسارډر او پاکه انزایټي وایو پاکه مو سره سکیزوفرینیا دا دا قسمه بیماریاں دي او دا تاسو چې کوم خبره وکړه نو دا زیاتر چې دی هغه امپلسیو ډیسیژن چې هغه پتیش کې راشي خپل ژوند خاتمه وکي نو زمو چې کوم اسلام مو تسوی چې د خزو حقوق دي زمونږ سبا چې زمونږه همیش لپاره دا کوشش شي چې خزو لپاره خو حقوق چې دی هغه ورکو دا غو د لپاره او تعلیم چې دی او سیستم راولو دا غو د لپاره د نوکریاں یو خاص سیستم راولو او دا غو چې کم د صحت چي دی خاص سیستم راولو یو خو ایجوکیشن سیستم چي دی هغه راشي نو کپرس کا په دې طریقه باندې دا هر څه چي دی دا وشي نو د کم چي د خودکشارو د رجحان چي دی دا به کافي حد پوه شي هغه به کم شي
مطبوعاتی راپورونه خای په افغانستان کې د یوې اندازې تر مخه هر کال درې زره د خودکشي کولو پیخي مخې ته راځي چې پکې 80% مېرمنې شامل دي عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز پېښور
دا مهال زو ده بل مهم ریپورت ولوري ته د افغانستان کې د خزو یوازینی ادبي ټولنې چې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر نومیږي په تیر ورځو کې د طالبانو په واکمنۍ کې لومړی ځل لپاره د رڼا په نوم خپل کلنۍ دودیزه مشاعره کړې ده چې په لسګونو خزو شاعرانو لیکوالانو او د ادب مینوالو په کې ګډون کړی دی دوی وایي چې پر خزو د طالبانو د بندیزونو له کبله خپل ادبي او کلتوري فعالیتونو ته اندېښمنې دي راځي چې تفصیل یې واورو د بارکوال میاخیل څخه په دغه راپور کې
په افغانستان کې د شذینه شاعرانو او لیکوالو ټولنه میرمن کلتوري ټولنیز بهیر هر کال په کابل کې د رڼا په نوم کالنې مشاعره کوي خو دا ځلې تر خپل ټاکلي وخت په ځنډ په داسې وخت دا مشاعره وکړه چې پر هیواد یې وسلوال طالبان واکمن دي
ګیلې ګیلې وطن چې ته یې وینې ولې پاڼې ځورېدلې دي صاحبا
د وهم او ډار په داسې چاپېریال کې چې ښځې اوس کارونو ته او نجونې لوړو زده کړو ته نسي تلای او د خپلو حقونو لپاره د ښځو د احتجاجونو مخه نیول کیږي آیا د ښځو ادبي فعالیتونه به دوام وکړي
بیا هم موږ یریږو یعنی داسې ډېر په ډاډه زړه موږ دلته نه یو راغلي اوس هم رښت موږ ځان سره باندې قبول کړي خطر هم قبول کړي دي ممکن چې د دوی په مزاج باندې برابر نه وي
په دې ادبي غونډه او مشاعره کې د پښتو او دری دواړو ژبو ښځینه شاعرانو نه یوازې شعرونه واورول بلکې خپلې لنډې کیسې هم د ګډونوالو په وړاندې ولوستلې
چې موهای طفلم را پس از من تی زند شانه ماشوم وخوځید چوله کوټه تر سترګو تیر کړه روانو او یو دروند غږ یې واورېد نور څه یې ذهن ته رانغلل پلار ته یې مخ کړ مسکی شو او ویې ویل
که څه هم په دې مشاعره کې لسګونو ښځو ګډون کړی و خو د تیرو کلونو غوندې د نورو ولایتونو ښځینه شاعرانې په دې مشاعره کې له ګډونه بې برخې وې آیا سبب یې ډار دی که بل څه
په دې کې به د ډار مسله نه وي ځکه دغه د خپل حق غوښتل چې دی او ډار باید ونه غواړي ولې یو نرینه چې خپل حق غواړي که نه هغو ته شرم نه وي هغو ته ویره نه وي ولې ښځه یعنې خپل حق ونه غواړي
ځینو ښځینه لیکوالو په دې غونډه کې په خپلو لیکنو کې پر شاعرۍ او ولسي ادبیاتو تبصرې هم وکړې
کاکړۍ غاړې هم لکه د پښتنو د پښتو لنډیو په څیر خوږې او د هر ډول موضوعاتو مالا مال دی کیږي یو لالۍ را ته یادیږي نازوم اسما جانان دی ستا مې کوم کړی تاوان دی
طالبانو دا ځل هم له واکمنېدو سره سم په افغانستان کې د خپل تیر حکومت غوندې پر موسیقۍ بندیز ولګاوه او اوس د دې هېواد په کلیو او ښارونو کې د ټنګ ټکور پروګرامونه او بنډارونه نه اورېدل کیږي
هغه ډېره اړینه ده یو هېواد کې چې هلته سندرې وسرو د آهنګ دا له منځه وړي او دا وژل کیږي دا به ډېر لویه جفایي دا یو دا فکر کوم چې اسلام هم د دې مخالف نه دی زه په دې نه پوهېږم چې دا کوم ماډل اسلام دی چې د هر څه سره د ټولو ښکلاګانو سره دوی دښمني لري دا واقعا ډېر دردونکی ده چې موږ نه سندرې اخیستې دي موږ نه زموږ احساس یې اخیستې دي
افغانو ښځینه شاعرانو او لیکوالو چې شاوخوا دیرلس کاله مخکې دغه میرمن کلتوري ټولنیز بهیر جوړ کړی له هغه راهیسې یې تر ډېره په خپلو شعرونو او تخلیقاتو کې ښځینه احساسات انځورول خو وایي اوس یې چې ازادي محدوده سوې لا باید خپل غږ اوچت کړي او غلې پاتې نه شي
زه د یو شاعر او لیکوال په توګه زه زما دنده دا ده او زما احساس دا دی چې زه باید د نجونو په اړه شعر ووایم غږ یې پورته کړم او حداقل لږ تر لږه نور
څه ملوث نشته دا خو ملوث شته چې د شیر په ژبه غږ پورته کړم او د دوی د هغه حق غوښتنه وکړم کوم چې دوی انساني حق دی هغه ورته وغواړم.
د افغان ښځو ادبي ټولنې شاوخوا دوه میاشتې مخکې هم له طالبانو غوښتي وو چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي خلاص کړي او په خپله دې وروستۍ غونډه کې هم بیا ترې په ټینګار وغوښتل چې د هیواد لوڼې له تعلیم محرومي ونه ساتي.
په داسې شرایطو کې څومره چې چوپ کېږو دومره ورکېږو، یعنی څومره چې ځان فعال وساتو دومره کېدای شي نړیوال زموږ غږ واوري، داخلي نظام زموږ غږ واوري، کېدای شي دوی په دې پوه شي چې دوی یو څه لري ویلو ته، دوی یو څوک دي چې درېدلي او یو څه غواړي ووایي. نو په دې خاطر زه داسې خاص د ویرې احساس هېڅکله نه لرم.
د افغانستان د تیر حکومت په مهال د دې هیواد په ملي ټلویزیون کې وخت په وخت مشاعرې کېدلې چې ښځینه شاعرانو هم پکې ګډون کاوه، خو طالبانو په تیرو څو میاشتو کې داسې څو مشاعرې کړې دي چې یوازې نارینه شاعران، هغه هم اکثر هغه شاعران پکې شعرونه اوروي چې طالبان دي. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
لری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبری خپرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسید. سیمې څخه راغلي ټول راپورونه، ویډیوي راپورونه او همدار از غږیز راپورونه مو ساسره په دې خپرونه کې شریک کړل، په دې هیله چې تاسو د خپلې سیمې څخه د نړۍ د نورو بیلابیلو هیوادونو څخه با خبره شوي وي او د دې لپاره چې تاسو وغواړئ دغه خپرونه بیا وګورئ یا تاسو نور راغلي راپورونه ووینئ، نو د ډی وی په فیسبوک باندې هم تاسو کولی شئ وګورئ او همدارز د ډی وی په ویب سایټ باندې یا په ویب پاڼه باندې هم تاسو کولی شئ چې بلار شئ او هلته ټول تازه خبرونه ستاسو د سیمې حال هلته لوستلی هم شئ او په ویډیویي ریپورټونو کې تاسو دا حال کتلی هم شئ. کولی شئ چې زموږ سره د ډی وی په یوټیوب پاڼې باندې یا یوټیوب چینل باندې ملګری شئ، هلته ټولې د ډی وی ټلویزیوني خپرونې او نور راپورونه موجود دي چې تاسو کولی شئ بلار شئ او هغې څخه ګټه واخلئ او وګورئ. نو هیله لرو چې نور خپرونو کې هم را سره مل شئ. د دې خپرونې قربانه او مازه منزه شهید او د خپرونې پروډوسر وو عبد حسین، د هغوینه هم مننه کوو چې دغه ټول راپورونه او مواد یې ستاسو لپاره راغونډ کړي وو، تاسو ته په خپرونې کې وړاندې کړله. زه هم ستاسو ښه اخلم اجازت او تاسو ته ښې شېبې غواړو. سرلوړه او آباد اوسئ. د الله پامان.